نو کې یو لوخاړې للا سوار کړې. لاند خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دریتش ولایتونو کې د ورشتونو او سرمل د سیلونو د احتمال وړاندوی نه کړی ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پانه کې د نیمروز پرته په نورو دریتش ولایتونو کې د ورشتونو اټکل کړی دی. د ادارې د هم ویلي چې په ځینو سیمو کې بل 15 تر 15 سانتي متر پورې واوره ووري. د افغانستان لپاره د ناروې سفارت شارج دافیر وای په کابل کې په خپل لیدنو کتنو کې جنوت د شونځي او پانتونونو پر پرانسلو ټینګار کړی دی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره یې لیدلی دی. د زیاتکړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلوماټ هم درس ویلي چې له بیلابیلو خواو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 949 مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1980 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. یو خونړۍ ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په کرشکول سوالي کې وشوه چې په نتیجه کې 20 مړه شول او لسکونه نور ژوبل شول. د مسکو په لمنه کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړۍ حمله په اړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پرشوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټون کو تازه سرګندونې شي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې تر دې چې د بشري او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د بلشنایي تذکرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د بلشنایي تذکرو د ویشت له مرکزونو څخه د لریوالي له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمېر کسانو له سجیر رړو سره په خبرو کې ویل چې د بریښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر کال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د شپږو مرکزونو له لارې څه باندې 3 میلیونه کسانو باندې بریښنایي تذکرې ویشلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و، خو یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړ شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه هم غواړم چې سلایسن هم وکم او الکترونیکی تذکره هم واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده، یو ځل خلاص کیږي نه،
ډیر وخت نیسی.
په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغي چې دلته تذکره جوړینو بیا غي او تګ راتګ دوه درې ځلې تګ راتګ کیږي. نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري داغي خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او دوه ځل درې درې ځل راتګي بعض مشکلات سونه چې پیښ شي. زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هیواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,000,000 هیوادوال ته الیکشن کې تذکرې ویشلې دي چې له دغې جملې څخه یې 2,086,000 نارینه او 1,056,000 تنهیي ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي رادیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 12,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا داوی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق له باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دیغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغ ساتنه وکي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دیتا کل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې امداد د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دیر چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کېږي یا بل چا ته واده کېږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه چې موږ استاذ وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات بد عنانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې تکار کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول عادی او نورمال ژوند کی، دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا دا چې دیتہ د انسان پر سترګ باندې نه قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه اوقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو به خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د اوقدو خبره هم ده، کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لورخه اندرورګانې خواخي هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانی یقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام امنا نه خبرای د ژوند نه خبرای دی او بل انسان نه درناوي کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډه زور ورول کیږي کوم لازم قدر چي دی هغه نه ورکول کی.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو او سترته پر خودل کیږي، نه د کومچا کور ته د خپلوانو کور ته تاک ته پر خودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرنه پر خودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني، وای که هر څنګه کیږي په امده کور کې به یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کوند د دې حق خولري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړیږي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده، دا خبره باید دې اجازه ولري چې وغواړي تناز باندې خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي، او په دې باندې موږ باید ځانم پوه کړو. او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي، دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي. د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمي درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډیر واضح ورسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبر دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسیږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونهشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مہر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکی او دې ته د دې اجازه ورکی چې هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا خدای د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکول شي نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتن کې چې دا د مالی نه نه هغه یو څه تضمین کی چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیول دی یا هم هتا د مہر نه علاوه کنو شیان جایداد چې لري ته د خپل ژوندون کې د پنوم باندې کی چې هغه بیا وکول شي د دې نه استفاده وکړي ځکه تاسو ویل چې مارګو ژوند دی کېږي چې سړی پرې باندې پون شي څوک څو وخت به سلا ژوند ختمي نو د خپل میرمنې د خپل ماشومان د راتلونکو لپاره دوی کول شي جایداد او نور دارایان دوی پونم کی شي پاینده کې بیا احتیاج او محتاج نه اوسي
bale ډیره زیاته مننه تر دې د مخوراغ لولو په دې خبري وکړل چې د کونډې خځې حق په کورنۍ باندې څه او کوم مال چې لمیړ څخه پاتې د پخې د څومره حق لري راځو دې تماما صاحب چې کده لسی په وسیمه کې د سیا وکونډه او چې هغه هیڅ څوک نه لري د خسر په کور کې هم څوک نوی دیتا په میراث هم کوم څنګه یو پاتې دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا هغه کونډه خزوی کا هغه یتیم وی کا هغه مایوب وی کا هغه بل څوک وی چې دا وی لاسنیو وکي او د بیت المال ناورته هغه مرسته وکي دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړه دی نه دی کړه دا به خبره ده مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیلیا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي نو دلته بیا د حاکم نظام مسولیت دی چې دو خلکو نه باخبره اوسي چې بیا د باخبره دو نه وروسته دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي
په اخر کې که په دې باندې مې یو څه خبرې ولرو هغه دا چې په دې وروسته کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د نورو میرمنو په ډاله کې هغه خزو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وي خپل بچو ته به نفقه پیدا کوله دوی په کور کې نه ولسولې په کورنۍ کې هم څنل لري چې دوی خپل بچو ته ورکړي دغه سیا وضعیت کونډې خځلې سره حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یو مشوره به وسنی نظام ته تسوي
ګوره ما نظر او مشوره دادا چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوي کې چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا خزي دي خزي اسلامي حق لري چې درس وایي تعلیم وکړي کار وکړي خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابر کړي که څنګه چې تاسو مخکې ویل کېده چې داسې خزي موجوده وسیږي چې نه لیور لري نه خسر لري نه رول لري نه بل څوک لري او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغه طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول نو کله چې دا بیا هغه کار او دفاعونه لري نو دلته بیا گدایي ته مخه کوي نو دا غي نه ډیره خره چې په بایزت ترتوګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکي او نفقه پر پیدا کی خپل ځان لپاره خپل ماشومان لپاره نو دلته مهمه ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوي کې چې ټولنه نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای کار ته نو دوی کوشش وکړي دوامدار خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په باندې تن کتلیک ملیون نفوس او سی شل ملیون نفوس چې د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای ادامه نشي کولای نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور
ډیر زیاته مننه مومن صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
هیله کوم مننه ډیر زیاته
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګري
کوم.